دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبري خبرونه په یو استودیو کې موسی اجملان د طاهر روخان سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مند دي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په استډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان په دوو ولایتونو تخار او بغلان کې 15 پولیس وژل شوي او نو نستنه زخمیان شوي دي. د افغانستان حکومت یو پناه غوښتونکی چې له جرمني افغانستان ته مسترد شوی وو بیرته جرمني ته استولی دی او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي دیموکراتان د دې لپاره د دې له پلان سره مخالفت کوي چې د جمهوري ریاست انتخابات کټلی دي. افغان چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د دوو ولایتونو تخار او بغلان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 15 پولیس وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په تخار کې د ولایتي شورای وغړي مولوي کرامت الله د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه، 8 تنه پولیس پکې ووژل شول او 14 تنه زخمیان شول. په بغلان کې د ولایتي شورا غړي ظریف ظریف هم د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د پلي خمرې په لمنو کې پر پولیسو حمله کړی چې وو پولیس پکې وژل شوی دی. د بغلان د ولایتي شورا بل غړي سمیع الدین ناظر دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. یو افغان پناه غوښتونکی چې له جرمني ایستل شوی افغانستان ته استول شوی وو بیرته جرمني ته واستول شو. د افغانستان حکومت دا کار د روغتیایي دلایلو پر اساس کړی دی. د مهاجرت د چارو یو چارواکي د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط د جرمني خبري اژانس ته نن ویلي چې د افغان پناه غوښتونکی چې رواني مریض وو د جرمني او افغانستان ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې د دغسې متاثرو افرادو لیژل بیرته افغانستان ته منع کوي د سه شنبې په ورځ جرمني ته استول شوی دی. دې چارواکي ویلي چې له دې نو خبر چې دغه کس چې نوم یې نه دی یاد سوی ولی جرمني له خپلې خاورې ایستلی دی. هغه د 16 افغان پناه غوښتونکو په ډله کې و چې په جرمني کې یې غوښتنلیکونه رد شوي او د جرمني د مونشن ښار له هوایي ډګره په الوتکه کې د سه شنبې د ورځې په سهار وختي کابل ته استول شوی و. تر اوسه 415 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي دي افغانستان ته مسترد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې دته یې د ډیموکراتانو سره له غونډې تر هغه وروسته ووت چې دته یې وویل چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. ډونالډ ټرمپ له سناتور چک شومر او د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې له مشرې نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تیرش په پر ټویټر ولیکل چې دا غونډه یې پرېښوده او د وخت ضایع کول یې ورته وویل. ټرمپ وویل له دوی څخه یې پوښتنه وکړه چې که هر څه سمدستي بیرته د امریکا د فدرالي حکومت تړل شوي ادارې پرانیزي په دیرشو ورځو کې به څه پېښ شي. آیا هغوی به د امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړي؟ خو د امریکا د په استازو مجلس کې مشري نانسي پلوسي ورته ویلي چې نه. ډونالډ ټرمپ وویل کله چې مې دا خبره واورېده خدای پاماني مې وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې خبریالانو ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو له پلان سره مخالفت کوي او ولې هغه 15.5 میلیارد ډالر چې د دې دیوال جوړولو لپاره یې غوښتنه کړې ده نه ورکوي وویل دا وایي یوازنی دلیل چې ډیموکراتان د دې پلان مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوري ریاست کټلی دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي خو داسې نه ده. موږ به د خپل هیواد لپاره خپل کار پر مخ بیایو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږۍ په اړه موافقه کړې ده. کرملین ویل دواړو مشرانو څرګنده کړه چې په اوږد مهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره له ملګرو ملتونو سره په نږدې همکاري په نږدې همغږۍ کې کار وسي او سیاسی پروسه ته پراختیا ورکړسی. مرکل او پوتین د غراز د سوریه د نوی اساسی قانون د تدوین لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو خبرې کړې دي. او د شمالی کوریا د رژیم مشر د چین ولسمشر ته ویلي دي چې دای د امریکا له جمهور رئیس سره دوهمې کتنې تیار دی او غواړي چې د کوریا له ټاپووزمې د اټومي وسلو د لرې کولو په سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هوارۍ نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دا څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خبرې کړي چې کیم له پیکینګ څخه د ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله او بیرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته را روان شو. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم له محدودو متحدانو دی.
دوستانو خبرونو ملاساتی رادیونو اوریدل فرشتي جلال سي درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مند دي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په رښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي. دا لویه لاسته راوړنه ده.
لکه چې دغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي، نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
د اوروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو سبب د اساسي قانون نه عملي کول دي او که پر ټولو یو شان عملي شي په دې ولایت کې زیات شمیر وسلوال له جګړو لاس واخلي.
دغه حکومت په لومړیو کلو کې وسلوال دومره ډیر نه و لکه اوس چې ولامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات شوی.
د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو مسلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه کړې. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث خبرېږي. وسم رسول لومړی رپورت ده. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله مند دي چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی هغه هیواد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر هیله بخون کې بولی وای پاکستان نړیوالو فشارونو په ملکی اداره کې بدلونونو ته په پام سره ممکن دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې سولې د دواړو هیوادونو په ګټه بولی. اجمل تورمان پر موضوع نور تفصیل راکړي.
پاکستان ته د عمر داودی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینې همکارۍ ته هیله من کړی دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل نړیوالو شرایطو بدلون موندلې او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر د داوودی صاحب د پاکستان ته اله بخون کوي بولم او د نړیوالو شرایطو تغییر کوي ده او پاکستان باندې فشارونه دي. پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی، نو زه فکر کوم چې یوسف د پاکستان په نیت کې هم بدلون راغلی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخون کې بللې. دغه شورا ویلی چې خاغلی داوودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هغه هیواد د جمعیت علماي اسلام لمشر مولانا فضل رحمان او د عوامي نېشنل ګوند لمشر اسفندیار ولی خان سره کتلې دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشوه چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړه شي. خاغلی داوودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړیو. تمه ده چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولی وایي تمه ده چې له روانو خبرو یو مثبته نتیجه ترلاسه شي. دوی وی د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي. که څه هم ایله بخون کې مخینه نه لري خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه پاکستان ته دا د خاغلی داوودزی لومړی سفر دی. خو هیر دی نوی چې خاغلی داوودزی لخپل دغه نوی ماموریت نمخ کې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتګ ناممکن بلل او په دې برخه کې د هغه هیواد په ریښتینی همکارۍ په وار وار شک څرګند کړي وو.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان پر رښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي د لویې لاسته راوړنه ده. له دغه کارپوهانو مشتاق رحیم د ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر رښتیا هم عملي لاسته راوړنې ولري، نه دا چې د رسنیز کېدو لپاره یې تبلیغاتي جنبه وي. له ښاغلي رحیم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
د افغانستان حکومت دې ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي. په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغیز لري، تر اوسه پورې پاکستان په دې مسأله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول. نو د دوی دغه هیله مندي، که څه هم ډیری وخت دغه ډول هیله مندي هغه وخت وړاندې کېږي چې تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یا دا وښودل شي چېره دا سفر ګټور وو او د مطبوعاتو په خاطر یو څو جملې ویل کېږي، خو هیله ده چې دا هغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله، ښاغلی داوودزی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د موږ هیله من کړیو چې د پاکستان پوځي مشران، صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشران وخت خوله دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې ښاغلی داوودزی ورته هیله من دي؟
یو خدا خبره چې ملکی اړخونه یا ملکی ادارې چې په کاهلاب مو اچو او د اردو یا د ایس ای یو خلک کېدل په پاکستان کې دغه اهمیت نه لري. هغه چې ایس ای کې دغه مخ کې هیڅ نه شو درېدل، حتی که یو خلک سره ومنو وسیږي او ایس ای دغه اړخونه او ګوندونه د تعریفستل هم شي چې سره یو خلک شي. نو دا دومره ډېره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو دې ته حاضر شي چې خپل پالیسی بدل کړي، کوم چې بیا زه غواړم وایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو دې صادقانه د افغان سولې کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داوودزی صاحب د خبرې په باندې په باور سره دا ویلی شم چې که اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرسته ته حاضر شي د پاکستان ایس ای، نو دا به ښه پرمختګ وي.
بلې، و روسي پښتنه غدا چې عمر داوودزی په خوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پات شوې دي، ته په پام سره مثلا چې د خشناخ لري هلته سیاستونو نه او هر څه نه، فکر کوي چې د سفر ډک منګولې لغید راستون شي که څنګه؟
داوودزی سره له دې چې ماموریت کړی دي نه مخکې هم هلته اوسېدلې، کار یې کړی، سیاسي بهیرونو کې پاتې شوی، نړیوالو ادارو سره کار کړی، نو د پاکستاني سیاست نه کاملا شناخت لري او په دې سیمه ییزو مسایلو باندې ډېر پوه سړی دی. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي هغه د ستراتیژي کې جوړتیا کومه برنامه چې کلونه کلونه یا لسیزې دلته مختوره د پاغې کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما د پاره څو ډېره خوشباوري ده دومره اسانه بنري د کې منګولې دومره کېدای شي چې دوی یو څو وادي ورته ورکي خو د وادو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسو به ټول لیدو ته په تمه یو نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولی شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو افغان شنون کې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاړي کو همدارنګه د افغانستان په سولې کې د پاکستان په رول څرګندونه کولی. اوس هم زو د کابل سټوډیو ته رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
کابل خاروالی وای چې د تیر مالی کال په پرتلای په اوایدو کې 13% زیاتوالی راغلی. د کابل د خاروالی رئیس سید عمر دانش رسنۍ ته ویلي دي چې یعنی په 1400 نوې مالی کال کې 3 میلیارد او 400 میلیون افغانۍ عاید درلود خو سږ کال دغه اندازه تر 4 میلیارد افغانۍ زیاته شوې ده. د دې خبره د دې ادارې د اوایدو عمده برخه د ښاري خدمتونو له محصول یعنی صفاکاری څخه لاسته راځي. دانش وویل خاروالی خپل عایدات د ښار په زیربنایي برخو لارو په جوړېدو او بیا رغونې پاکاري او ښاري خدماتو کې د پلان لمخې مصرفوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د واورو وروستیو ورښتونو هیلمن کړي چې راتلونکي کال به ګټور او حاصلخیز کال وي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د ښو حاصلاتو ترڅنګ به د وچکالۍ ګواښ هم له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي د دوی وړاندوینې ښیي چې روان ژمی به زیاتې واورې وورېږي. د هلمند سوداګری او صنایعو خنوای سکل په دغه ولایت کې د جوارو او غنمو د حاصلاتو لدرکه بزګرانو ښه عاید ترلاسه کړی. د دغه خوني رئیس نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل په نابی مرجې ندالی او مرکز کې په زیاته پیمانه جوار او غنم کرل سوي و چې ښه عاید درلود. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله یو اروپایي یورو 80 افغانۍ اتیا پوله یو سترلینګ 95 افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومنو افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی ګلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د سیمې اړوندې موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه وکړه. دا موافقه داسې مهال شوې چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو باسونه تاودې دي او د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې داعش په سوریه کې ماتې خوړلې نو امریکا پوځیان باید لاغه هواده ووسی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې دا فریبا جان د دې موافقه جزئیات څه دي؟
بلې ان څه مننه. کرملین ویل دواړو مشرانو څرګنده کړې چې په اوږدمهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره د ملګر ملتونو سره په نږدې همغږي سیاسي پروسې ته پراختیا ورکړل سي. مرکل او پوتین د غرض په دې ټلیفوني خبرو کې د سوریې د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو هم بحث وکړ. دواړو مشرانو د سوریې په اړه ورسته لاغه خبرې کوي چې لدی هواد د امریکایي ځواکونو د وټول پلان یو ابهام رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر 19 اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل سوی دی او ټول امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته استنوي. خو د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جنوري په 16 وویل چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه د دې ډاډ ورکړي چې په سوریه کې به پر کورد ملیشو بریدونه نه کوي. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د امریکا قانون جوړونکي او د متحده ایالاتو نړیوال متحدین حیران کړي دي او هغه وایي چې له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو وتل به روسیا او ایران ته چانس ورکړي چې په سوریه کې کورد ځواکونه وځپي. اوس مال امریکایي پوځیان په سوریه کې د کورد ملیشو ملاتړ دي.
په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم عراق ته سفر کړی. هغه د سوریې وضعیت څنګه ارزولی او نوې څرګندونې څه دي؟
بلې، د جنوري پر 9 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عراق ته نایلند سوی سفر وکړ او د دې سفر پر مهال هغه هڅه وکړه چې په سوریه کې کورد ملیشو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به هم د هغوی خوندیتوب ډاډمن وي. مایک پومپیو تر بغداد وروسته د عراق د کردستان خودمختار سیمې مرکز اربل ته د تلو پر مهال ویل کورد ځواکونه د سوریې د جګړو پر مهال امریکایي پوځیانو سره یو ځای جنگیدل دي، او دا مهمه ده چې امریکا تر خپل وسه هڅه وکړي چې د دغه ملیشو خوندیتوب ډاډمن کړي. ترکیه چې ډیری کورد ځواکونه په ترکیه کې د لبلتون غشتونکو کوردانو سره په اړیکو درلودلو تورنوي، ژمنه کړې چې به کله له سوریې څخه د امریکا 2000 پوځیان ووځي نو د سوریې شمال به له کورد ملیشو څخه پاکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې ترې و موریدل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو موافقه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د آزاد راډیو د ورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو سبب د اساسي قانون نه عملي کېدل دي. دوی وایي په افغانستان او په تیر بیا ورزګان کې قانوني وازی پر بي وزلو او بي وسو خلکو عملي کېږي، نه پر بډای او زور واکو. د آزاد راډیو سیمایز خبريال شریف الله شرافت پرې له ورزګان رپورټ راکړي.
د ورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل د اساسي قانون نه تطبیق دي. دی وای په افغانستان کې او په تیر بیا په ورزګان ولایت کې قانون یوازې پر غریب او بیچاره خلکو پلي کیږي، نه پر بډای او زور واکو. دوی دغه راز په دغه ولایت کې پر دولت تور پوری کوي چې خپل هم قانون تر پښو لاندې کړي.
په ورځ منزل سره زموږ ستاسي اساسي قانون نه راجبندې کیږي، نه زموږ ستاسي ستونزې حل کیږي او نه زموږ ستاسي راتلونکي جوړیږي. قانون د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې په کتاب کې ولیکل سي او چاپ سي او بیا هم یوې ټولنې ته وړاندې سي چې دا د دې ټولنې قانون سلو، دا د دې ټولنې لپاره یو هغه تګلاره ده چې باید دا ټولنه رفتار پر وکړي. قانون د دې لپاره جوړیږي چې زموږ ستاسي هماغه تګلاره باندې رفتار وکړو او تګ وکړو هماغه متګلاره سي.
قانون دولت پر خلکو نه دی تطبیق کړی، د خلکو سره زور زیاتۍ سوی دی، د زورواکو لپاره و د نور کسانو لخوا څخه لامل دا سوی دی چې خلک جګړې ته راپرېدل دي. دغه پر وړاندې ځکه دا ظلم نه دی ورته منل سوی، د زورواکو د نور اشخاص د عمل دی جګړې ته بل حقوق نه دی ورته رسیدلې. لامل دا سوی چې جګړه لته ګرمه کړي. که په تیرو کلو کې وګورو د دغه حکومت په لومړی کلو کې وسلوال دومره ډیر نه ولکه وس چې ولامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات سوی دی، ځکه د خلکو سره زور زیاتۍ سوی دی، ظلم سره سوی دی، هغه د دولت پر وړاندې راپرېدل دي. هغه کدار چا د خواست سوی دی خو دولت هغه حمایت کړي دي، که زورواکي که هر څوک.
مخالف پر څه مخالفه کیږي؟ پر دغه مخالفه کیږي چې هغه خپل حقوق نه دی رسیدلی. که یو چا ته خپل حقوق ورسیږي، یو سړی خپل په حال راضی سي، هر چا ته خپل حق ورسیږي، ولې به بیا مخالفه کیږي؟ ولې به وسله اخلي؟ ولې به هغه د وطن ورکیږي؟ ولې به د ښار وځي؟ ولې به غره ته خیږي؟
دغه پالان وایي که چیرې قانون په افغانستان کې پر ټولو یو شان تطبیق سي، نو د دولت ضد 40% وسلوال مخالفین به وسلې پر ځمکه کښیږدي. دی دولت ته خواست کوي چې قانون دې پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
د زه په دې باور لرم که خلک پر خلکو قانون تطبیق سي او غاړو هر څوک ورته کښیږدي، نو اساسي قانون د افغانستان قانون داسې جوړ سوی دی چې هر چا ته خپل حقوق رسېدل دي. که دغه هر څوک پر ځان تطبیق کړي، دغه جګړه 100% زه په دې پوره ډاډمن یم چې دا جګړه به ختمه سي. غوښتنم په ټولو کې د دولت څخه دغه ده چې قانون پر خلکو تطبیق کړي، پر ځان یې تطبیق کړي، پر زورواکو د تطبیق کړي، څو دغه جګړې د پای ټکی کښېښودل سي.
که چیرې قانون عملي سي، زه دا ویلی سم چې 100% کې نوره دغه جګړه ختمېږي. ولې موږ تاسې ویلی لیدلی دي چې مخکې د دې حکومت کې په هغه اولنیو شپو کې کوم مخالفین چې دي د دولت دا په دومره شمېر کې نه و، لکه اوس چې دي. مخکې چې یو کس به و د هغوی سره به ظلم کېدلی، د دغه کس پر وړاندې باندې څلور کسه نور راپورته کېدله چې د دولت مخالف کسان به بلل کېدله، نو هغو ډلو ته ورکړل چې هغه به د دولت مخالفان وه.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې قانون عملي سي، نه یوازې پر کاغذ لیکل، نه یوازې په خوله ویل، نه یوازې په رسنیو کې ویل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې پولیسو خپله قانون تر پښو لاندې کړی. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې دولت پر ټولو یو شان قانون تطبیق نه کړي، نو د دولت ضد وسلوال مخالفین به لا نور هم زیات سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د ګیلان ولسوالۍ د رسنی سیمې پر یو سلو څلور او بیا ځای شو کورنۍ نغدي مرستې ویشل شوي. بی ځای شوي دغه مرستو ته وخت خوایي دولت د دوی په سیمو کې جګړه باید پای ته ورسوي چې بیرته خپلو سیمو ته کډه شي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی رپورټ راکوي.
نه ته درته خالي پیسې دی واخستې ګیا
نه مې دی پیسې
چې شې دی واخستې چې
تر اوسه ولا لاسته تر نو ان شاء الله راغلي دی به بوله و خیر سمونه نه چیکته و
چیکته
مې نه خیر تو
څو پیسې پرې کلسه
15000
چیک مې واخستې و 15000
د کوم ځای
دی ګلان دی ولسوالي
څو چیکته واخستې څو پیسې
15000 افغاني
خوشاله
خوشاله بس قربانی بس دغه د کور دغه په دغه کوی مشکل به پر کو
دا د هغه کسانو خبرې دي چې د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ درسنی سیمې څخه د جګړې لامل د ولایت نورو سیمو او یا هم د څنګلوري ولایت زابل شاجوی ولسوالۍ ته کډه سوی دي. بل لور ته بیا دغه سیمې له جګړې څخه تښتیدلې ځینې کسان وایي په دغه 15000 افغانیو یې هیڅ دم نه دوا کیږي. دولت له ټولو کډوالو سره مرسته وکړي او په دغه ځای کې د جګړې ته د پای ټکی کښېږدي.
نیک محمد یم د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ مهاجر شوی یو اوس په شاجوی کې پراته یو. دلته راغلی یو دغه 15000 روپۍ دولت له موږ سره کومک وکړو نو اوس ته د ځو وا به خو خیر که خدای کوم
خدای دې گزارات څنګه ده
گزارانو له بیځای یو ولا ک شایلرو بوتینست اواسړه ده.
السلام علیکم زنه امات یم غزنی ولایت کې لاندې ولسوالی دلته شراغلی یو مو مالته ماجرسیو نو مو له دولت شه وخایس کو چې مو شه کومک وکوي نو دلته دا کومک پرالګي
او چیرې ماجرسته
وایې رسنی شي ماجرسته وایې چې اجو په انګی کې پروت
ول دا له شونه خوشاله یم نسبتاً خوشاله یم خو دا جنگ سينو آرام کینو بیا دې ځین خوشاله یم خو جنگ خو دې په لاس دې دولت په لاس ته مې آرام ولای شو او مې سخته ولای شو دې موږ لپاره.
دا غزنی دولتي چارواکي وایي د جګړې لامل تر یو سلو او یا زیاتو بې ځای سو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي. په غزنی کې د کډوالو چارو رئیس عبدالخالق احمدی وایي غزنی ته د دولت له لورې له ځانګړې سوې بودیجې څخه یې پر یو سلو څلور اویا کورنیو نقدي مرستې وویشلې.
توزیعی کې امروز جریان داره برای 174 فامیل است به جاشدایی کې
د زیاته وی دغه کورنۍ د جګړې لامل د غزنی ولایت ته ګیلان ولسوالۍ له رسنی سیمې څخه بې ځای سوی دي. د کډوالو چارو ریاست له لورې دوی ته چکونه ورکول کیږي او دوی له بانک افغانۍ ترلاسه کولی سي.
پولی نخته اینا از بانک از افغانستان بانک میگیره.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت ته ګیلان پر څنګلورو ولسوالیو جاغوري او مالستان وسلوال برید وکړ او زیاتې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. خو د وسلوالو له پرشا کېدو وروسته اوس د سیمې خلک وایي د جاغوري ولسوالۍ له انګوري بازار څخه دولت پلوه محلي ملیشې هوانونه توغوي چې د رسنی سیمې د ولسي خلکو پر کورونو لګیږي او زیات مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده. دوی وایي له دې عمله یې خپلې سیمې پرې ایښې دي خو د دې تر څنګ یې ډیری وخت دغه سیمه د وسلوالو او دولتي امنیتي ځواکونو د جګړې پر ډګر هم بدلیږي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم یارمر جان زیرک هم د خوست ولایت نه در سره تماس یم. دلته په خوست کې که موږ فکر وکړو ډېرې ځنګلونه وهل کېږي خو اوس ځنګلونه هم له منځه لاړ دي. ډېرې خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي. دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن له ډېرې بدې اغېزې کوي. نو ټولو نه مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کېولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کوي. خدای فامان مرمر جان زیرک خبري راډیو خوست.
السلام علیکم زه محمد زرین شکری ورور د ایلمن ولایت واشد ولسوالۍ خبرې سره کوم. دا تقریبا د 3 کال د روشن کې د روشن شبکه بند شوی ده. د واشد ولسوالۍ کې څنګه کار نه کوي نو دا مخابراتي سیستم چې ټوله کته شوی ده او بلم د ریبا شمیرې چې هغه کار نه کوي مخ یې غوښ میرون کار کوي. ورور د دولت څخه میله دا چې دا شبکې دی یا لکه غیر پر مخ بند کی.
السلام علیکم مزمنو تجمعه د زده کاجستان څخه خبره کوم د هرات ولایت څخه د انجلد ولسوالۍ دا د انایشی دفتر مور سروي کړي جوړ کارتنه راکړي دي ټول مسلمانانو نومونه ورکړي دي لوی بلای ګرځي چې د وتر توار څه وایسته چې نو باندې درابلی زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې د ماجرو ته جوړ کړی دی. مسلمانان یې درې بدر کړی یو یوارو ټې په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کرې د نه لري چې دفتر ته ورشي. دفتر ته چې ورشي وایي نو مان مونږ دې راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دغه لس روپۍ پر موږ باندې دونې تکلیف کوي چې بالا نو کله لس روپۍ چې پر موږ دا تکلیف کوي. دا زموږ مشکل چې هر څوک اوري دغه مسؤلین زموږ مشکل دی د مقامه پورې ورسوي بس مخته بشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی وسم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو عربیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زیاورو